کچیری یو سړی مرتکب دی او حادثه شي په قوانینو کې د ترافیکی لحاظه دغه جرم دوه چنده کی او جزای هم ورته زیاتوي. نو تنها د ډریور مکلفیت نه ده. ګور په یو موټر کې موږ تاسې حرکت کوو دغه ټول بیا مکلفه کیږو. کچیری زمونږ راننده ډریور نشه کوي یا حالت ښه نه وي همدغه سوالی باید اجازه ورته ورنه کړي. باید موږ ترې خواهش کړو چې وروره دغه صورت دې ډېر زیات ده. وقایوي تدابیر ډیر ضروري دي. په ټوله دنیا کې باید اول دا مراد شي. او ضمناً په خوا د دې کې ترانسپورتونه ټول مکلف لري چې وخت ناوخت طبي معاینات وکړي. طبي معاینات ګوره تنها د توبرکلوز او ټوخي و د دې په خاطر نه ده. ضرور ده چې د سترګو معاینات وکړي، د عقلي عصبي لحاظ معاینات وکړي، او هغه کسان چې نشایان وي هغوی باید د خپل ترانسپورتونه لرې کړي، ځکه په هغو باندې هم مکلفیت خپل ده او هم د بل چا مکلفیت لري. په ډیرو ملکونو کې دا چک پاینټونه شته دي کنه، په هغه ځای کې سوارلی ګوري د هر لحاظه، هم د جنایي لحاظه هم د امنیتي لحاظه. او په ځینو ملکونو کې لکه موږ تاسې عربستان سعودي کې که ووایو د حج په مراسمو کې ګوره هلته چک پاینټونه دي، هم کمربند څاري او هم هر موټر څاري او حالت یې که ځینې ضرورت چاته مرستې ورسره کوي.
وعلیکم سلام، مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
موضوع خو د فشار لاره کې ده.
نه خیر، نن د بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو که کومه پوښتنه ولرئ تاسې. د دوی اړیکه هم لکه چې پرې شوه. څه ډول د اورلګیدو په وخت کې د ځان او نورو سره مرسته وکړو که په دې اړه معلومات ورکړئ؟
ډېر ښه، که دې خوښي هغه یو قسمت زموږ تاسې پاتې شوی وای.
لنډو
کې هغه د بیړنۍ بکسه کې باید داسې شیان چې موږ وینه پرې توقف ورکړی شو، په ځینو حالاتو کې چې حالت د خطر یا ته یو مثلث وي خاص رنګونه باید وي چې نورو ته حالت د اختاریه ورکړو، او ځینو کې ریفلکتور لباسونه دي هغه چې نور منعکس کړي هغه باید واغوندو. خاص وخت کټونه، حتی چراغ، لاسي چراغ پکې وي. که کله یو ناروغ پیدا کېږي د وجود د حرارت د زیانه یې باید موږ مخنیوی وکړی شو. په هر حال اوس تا پوښتنې ته راځو.
خو شاپور له ننګرهار نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني.
که په دغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یو ځکي حادثه رامنځته شي، عقب ټکر له امله وي، د دیوال لوړېدو له امله وي، یا بله حادثه وي، هلته یو مات رامنځته شي، فراکچر یا یو هډوکی مات شي، او اکثره خلک بعضې خلک هغه دومره کلک تړي چې لاس ته د وینې جریان یا پښې ته یعنې حیات ته د وینې جریان بند شي، بیا سهم مړه شي، په اسلام نکروز ورکړي. نو که دغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یاره مات شوی ځای باید سړی څنګه تطبیق کړي، څنګه یې وساتي، او د خونریزۍ مخنیوی په کوم اندازه وکړي چې ډېر کلک ونه تړل شي.
شاپور جان وروره، ډېره مننه، ښې مسلې ته دې اشاره وکړله. خاصتاً زما خاص مسله کوم همدغه اورتوپیدي ده، دې سره زما سره کار ده. که کله لاس یې خپه ماتېږي نو او موږ مجبوره کېږو چې هغه وتړو، هغه په یو بنداش کوي خو لاښ او که دا نه وي په عادي ټوټو باندې هم موږ تړلی شو، خو دغه د تړلو ډېر حالت د وزن باندې ډېر کمی باید فشار موږ پرې راوړو. دومره فشار چې هم وینې ته که بایدنه د وینې هغې ته توقف ورکړو، او هم د ناروغ د طرف وینې ته توقف ورنکړو. یعنی تورنیکت موږ چې ورته وایي کنه، په ځینو حالت کې د هغه په شکل ته نه استفاده ونکړو. په طبابت کې په اوس حالاتو کې چې هغه په اصطلاح د وینې تړلو دپاره تورنیکت چې ورته وایي هغه بیخي تقریبا متروک شوی ده، هېڅ اجازه نشته. په ځینو حالاتو کې که وایي هېڅ نه وي نو بیا د هغه نه استفاده وکړي. په هر حال په داسې حالت کې باید وتړل شي، او د طرف رنګ ته باید موږ وګورو. که چیرې رنګ یې خاصف شي، پړسوب پیدا شي، د وینې جریان کم شي، حتی نوکان توروالي حالت ته لاړ شي، نو په وقفوي حالت کې موږ دوباره باید هغه زخم خلاص کړو. حتی ځینې وخت کې که لږ وینه مو بهېدله، خیر ده، دوباره یې باید خلاص کړو، بیا یې وتړو. په هر حال د ماتېدلو یا فرکچر دی وویلې، د هغې مسله په خوا کې ډېر ضرور ده چې هغه تثبیت کړل شي. یعنی کله چې یو هډوکی ماتېږي طبعا د هډوکي څوکې تیری وي او هغه چې کله ډیرو خوځېږي نو هغلته کولی شي غوښې تخریب کړي، رګونه او یه تخریب کړي، او بعض وخت کې اعصاب هم تخریب کړي. د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې هغې ته موږ په یو میزابه عاتل او یا ځینې وخت کې د قطې کاغذ نه یو چی ورته جوړ کړو، بیا هغه پرې وتړو چې طرف بې حرکته شي. د اولوي طرف یا لاسونو کې بهترین طریقه ده چې ناروغ په غاړه کې لاس واچو، او سفلي طرف په میزابه په ځینو حالت کې کنه شو دواړه طرف خپې به یو د بل سره ډېر په احتیاط په لازمه قوه سره ډېر اضافه نه. نو دغه ورونه باید همیشه، ورونه او خویندې همیشه باید دغه تدابیر زده کړي. په تلویزیونو کې هم کله کله پروګرام راځي، او متاسفانه دا اوس وخت کم ده، په لږ وخت کې موږ ټولې خبرې نشو کړلی.
بله ډاکټر صاحب، یو بل اورېدونکی به هم واخلو. خیر خوا له پروان ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
خیر پاین ده پروان.
مهرباني
ډاکټر صاحب، ما دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب، کچې ته د لرې ځای کې یو کلینیک لري، یا سړی مار وچي چې یا لړم وچي چې لکه سپی وخوري، دا حدیثه کې سړی تخن وګاڼي دا ځای زخم تخن کاني، او
مار چیچل، لړم چیچل، غونډل چیچل، دا هم په بیړنیو مرستو کې راځي. په هغه حالاتو کې چې د مار چیچنو مسله وي، پخوا به خلکو هغه طرف ډیر کلک تاړه، خو اوس جراحان د او داسې ځای به زخمي زخمي کوو چې وینه ترېنه وباسي، چې ډیر د جراحي او داخلي ډاکټر صاحبان د دې حالت هم زیات خوشبینه نه دي. په هر حالت کې د مار چیچلو او یا لړم چیچلو په حالت کې ډیر ښه کار ده چې ناروغ موږ تاسې روغتونونو ته ورسو. او یو بله طریقه په ځینو حالاتو کې، اوس په بیرون دنیا کې خدا مسله ډیر رایج ده، تیلی میډیسن ورته وایي، د لرې فاصلې څخه د ناروغ تداوي کول. اوس خوشبختانه موږ تاسو ټلیفونونه لرو تقریبا په ګرد افغانستان کې، په ځینو یو دوست څخه باید همیشه ټلیفون شمیرې ولرو، او په دغسې حالاتو کې چې موږ مواجه کیږو د یو ډاکټر نه هیڅ که نشو، د ټلیفون په وسیله سره هم باید مرسته وغواړو. په هر حالت کې د سپی خوړلو په حالت کې یا د زخم په حالت کې، تاسو لطف وکړه د زخم د ګنډلو یا تړلو مو وویلې، هغه کسان چې د هر سپی یا پیشکې په وسیله داړل کېږي، ځکه دا یو شینه موږ ډېر ویریږو چې هغه د لیوني سپی یا ربیس ده. د هغې ویروس اکثرا د سپی د خولې د لاړو د خوانه ډېر انتقال کېږي، همداسې پیشکې په خوله کې لاړو کې هم دغه ویروس د انتقال زمینه ډېره ښه مساعدوي. نو که چیرې سپی یا پیشکې یا بل حیوان په وسیله سره، ګیدړې په وسیله سره، یو څوک وداړل شي، نو ښه طریقه یې دا ده چې که چیرې روغتون مساعد نه وي، د پاکو اوبو پاک اوبه په دې یاد کړي، که سیروم دا شیان نه وي نو اوبه باید جوش کړي شي، بیرته یخې شي. د هغې او صابون په وسیله سره موږ کولی شو زخم په څو ځله پرېمینځو، او یو پاک ټوکر باندې چې که چیرې پاک ګاز وي ښه وتخه، که نه دا ټوکر موږ کولی شو جوش اوبو کې وجوشو او بیا یې راوباسو، لږ یخ شي په زخمي کېدو، او یا اوتو باندې داغ اوتو باندې اوتو کو چې جراثیمونه کم شي. نو باید زخم پانسمان کو ویتړو، خو ګنډل یې په هیڅ صورت سره جواز نه لري، باید واس پرېښودل شي څومره چې د هوا په تماس کې وي بهتره ده.
یو اوریدونکی له غزنی ولایت نه، السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، نه دا پوښتنه ده اسلام مثال من خان مسلمانه.
مهرباني.
کله یو پیښه وشي او کس د سمې سیاوینه ډیره چې دی، باید اول کوم کار پان کې ونیول شي، او که زو پوک وکړي باید چې دوی ته د مالګو د برش دا خلکو په اعتراف کښې نور کړي، دا به صحیح ده ورته که نه، او دا وینې چې به یې په دې باید دې چې کومه دوایي شته چې بغیر له کلینیکو له هغه نه کور کښې ورته وساتي.
مینپال صاحب، دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي، له تاسې مننه. مهرباني ډاکټر صاحب.
مینپال صاحب، که چیرې یو ځای کې څوک زوفو کوي یا پریوزي، نو تا ویلی چې د ناروغ حالت څه ده؟ په صورت د عموم خصوصا چې وینه ورکوي، وینې تړل، خو یو ناروغ چې وضعیت یې روغ وي، په خبرو موږ سره جوړ وي، دغه جوړ ناروغانو که کوم ځای وینه ورکوي، بیا موږ کولی شو په هغه پانسمان یا د مخه مو وویل یو پاک ټوکر پکې وي تړو. دا د تړلو باید په معین اندازه فشار پرې راوړو. ولې په عمومي صورت کې یو څوک په بم کې اولوزي یا د دیوال لاندې کېږي یا زلزلې په وسیله سره ضعفیت حالت راځي، بیا په هغو کې عمومي تدابیر مونږ په نظر کې نیسو. یعنی اولین شی چې په نظر کې نیسو، باید دغه ناروغ ته یو توجه وکړو، د محل د واقعې نه یې لرې کړو. مثلا موټر کې بنده باید وي بسو، د خاورو لاندې د به وي بسو، په خټو کې لوېدلی، په سیند کې غرق شوی د دفتن. یعنی د موقعیت نه یې باید په ډېر احتیاط سره انتقال کړو، راوی بسو، او فقط یو کرته مخکې واچو او فکر ورته راټول کړو، بیا نو موږ خپلې مرستې شروع کړو. په دغه مرستو کې اولین شی چې باید ډېر په توجه وکړو، د سیستم د ناروغ تنفسي سیستم ده، او بیا وروسته د هغې نه تنفس کول دي. ساه ایستل په دریم قدم کې د وینې بهېدنه ده چې هغه باید موږ په یو څه شي وتړو. د مالګې ورکول، هغه ناروغان یو چا مخکې سوال کړی و چې شعوري حالت یې ښه وي، هغو ته که مایات ورکړو خیر ده، خو که چېرې زړه بدوالی ولري او یا شعوري حالت ښه نه وي، نو دفتن باید شی ورته ور نه کړو. بهترین شی ورته سیروم ده، او بیا نور داسې خاص دوا نشته چې موږ وایي د وینې په عوض کې دا ورکه. ولې په صورت د عموم هغه دواګانې چې هغه بېرته وینه تکمیل کوي، هغه بیا ډاکټر تجویز کوي.
میدان وردګ نه اوریدونکو سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مینه جلنده سګر میدان وردګ نه په تماس کې سلامونه د افغانستان ته تاسو ته وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه.
څه کله کله د شپې په خوب کې راځي، د اروشه شمه ته وطن خلک وته وایي چې د خپقې خپصه کې لاندې کار دې د تاسو په وایي څنګه کوي. دوه د پاره کومه دوا پکاره ده، کومه راه تکلیف چیرې ده، د اروشه خدمت کوي ماده
د خورور انګر چې زمونږ موضوع ده نه ده، خو په حالت چې ته خفه کیږي، کوشش وکړه همیشه چې کله څملی په څنګ څملی، شاپ تخته باندې ډېر مه څمله. یو تېر کسان چې شاپ تخته ویدیږي، د هغو کله چې عمیق خوب ته لاړ شي، د ژبې شاته حرکت کوي، یو د ترخ تنفسي یو څه بندیږي او خرهری کوي یا بندش سره راځي. چې کله بیا دغه ترخ تنفسي په اصطلاح لږ بند شو، نو ناروغ ډېر قوي احساس د خفګان کوي، خفه کیږي احساس کوي، او کله کله د خوب راجیږي، ویریږي. په هر حال ډېر کوشش کوو ورو ورو چې په څنګ بیده شي، او بیا سره د هغې که بیا نارامه یې د شپې، نو ښه ده چې یو داخلي متخصص یا رواني ستونزو د متخصص سره په تماس کې شي. انشاءالله چې تکلیف دې ښه کېږي، د تداوي وړ خبره ده.
مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ برخه ده، دوه پوښتنې به یو ځای وکړم. یو خو دا د اور لګېدو په وخت کې باید څه وشي، او بل د زلزلې پر مهال کوم سیزونه باید په پام کې ونیول شي؟
خا که خو خدي د زلزله برا مخ کې کوزه کني زیور د کوم تیر کړله. د زلزلې په حالت کې همیشه د علما وای چې زلزله دومره تخریب نه کوي لکه خلک د ویر نه چې هغه کیږي. اکثرا ځای کې چې موږ تاسو په جګو تعمیرونه کې وګورو، کسان د منډي وهلو کې زینو کې د پښو لاندې کېږي یا لویږي، یا یو تعداد کسان په ورختایي کې، حتی د موږ تاسو په ملک کې د تیر زلزله کې متاسفانه داسې کسان موږ درلودل چې د کړکۍ نه ځان بهر ته غورځولی وه، یا یو تعداد په زینو کې د خپو لاندې شوي وو. په هر صورت سره ډېر پرې نه غږېږم، ځکه وخت مو کم ده. وایي همیشه فکر راټول ونیسئ، ډېر مه بیریږئ. که چیرې دا په هر ساحه بیا فرق کوي، که چیرې وایي په دفتر کې یاستئ، نو بیا هم حتی الامکان کوشش کوئ، ځکه ساحه خصوصا چې لرې وي په جیګ منزله تعمیرونو کې، وایي ډېر آرامه کوشش وکئ، مطمئنا د میز لاندې ور داخل شي. د میز لاندې داخلېدلو ګټه دا ده چې که چیرې په داخل د اتاق کې سقف یا مسطح یا یو بل شی رالویږي، نو کله کله د سر د ټپ کېدلو چانس شته ده. نو وایي ځان فقط میز بیخ ته پناه یسئ، یا ځینو حالاتو کې د دروازې چوکاټ خواته لاړ شئ، زینو نه وایي ډېر ځان وساتئ. او په زمن کې په هغه ځای کې چې د اور لګېدلو یا خطرناک شیان وي، باید ډېر زر لرې شو دغه ساحې څخه، خصوصا کوم ځای کې چې د برق کیبلونه وي، امکان لري چې کیبل یو په بل ولګېږي، سبب د شارتي شي، د یو اور لګېدنو حالت رامنځته کړي. په هر حالت کې نو هر وضعیت ته باید وګورو، او خپل فکر د لاسه ورنه کړو، ځکه که موږ ډېر مغشوش شو یا ډېر وویریږو، نو په هغه حالت کې اکثرا کسان څه نشي کړی، پیوز دی چې ځان سره ته کومک کوي اکثرا ورختا کیږي او په محل کې پریوسی د ډیرو میندو او خویندونو به هیله وکم په خپل کورنۍ کې د تیر شیان ماشومان ته لاس کې نه ورکوي چړی لاس کې ورته ورکوونو کې یو ته کسانو کې نو چې ماشوم په غی کې وي چای دې نشکي چای جوش دې نه انتقالوي یا هغه میندې چې ماشوم یې په خوا کې وي اکثرا ستونه چې جوش اوبه پکې وي هغه دې نه انتقالوي یا د ماشومان اکثرا اشپزخانې ته تنانه پرېږدي بام ته دې تنانه پرېږدي او ضمنن په هغه ځای کې چې د برق امکانات شته ده نو ماشوم دې تنانه پرېږدي خصوصا فلزي شیانو لاس کې ورکول دا په هیڅ حالت کې جواز نه لري ځینې وخت کېدلی شي ماشوم په هغه باندې ځان ژوبل کړي یا قیچي یا تیز شون خو وخت لږ ده په هر حالت کې ډېر
مننه هم مننه ډاکټر صاحب دوستانو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي یادونه کوو چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک را سره میلمه و ډېر مننه ډاکټر صاحب دوستانو د ازادي راډیو نورې خبرونې هم مه هېروئ د الله په امان
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته